رئیس جمهور حامد کرزی در انتخابات پارسال گفته است که بر اساس قانون کمیسیون شکایات انتخابات باید همان ساختار مستقلتر پارسالش را می داشت.
خب پایانی مجله خبری رسیدیم. برنامه یک ساعتی که در پیش رو داریم نوری یاسین نوری پیشکش میکنه. آقای نوری سلام و خوش آمدید.
بله امید مرزبان تاسو ستړي مشه دي ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو یو بل پښتو خبرونه پیل شو. د خبرونه تر نهو بجو د خبرونه دوهم نیمه ډیره برخه د ازادي رادیو اونیز پروګرام تاسو د ورکوښو اعزانو د لټ پروګرام ته ځانګړی شوی دی. خو پر دې سربیره د افغانستان پر یو شمیر مهمو مسایلو راپورونه هم لرو. او د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر وای چې د افغانستان حکومت هغه درې تنه ایتالوي صحیح کارکونکي خوشی کړي چې په هلمند کې له وسلوال طالبانو سره د همکارۍ په تور نیول شوي وو. د نورو راپورونو یادونه هم بشپړه یادونه د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو وروسته کوم. خو اوس به احمد تکل ته وار ورکړو چې د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. په پیل کې د مهمو خبرونو سرخطونه. د هلمند ولایت د ایمرجنسی روغتون درې ایټالوي کارکونکي چې د هلمند د ولی د وژنې لپاره د دسیسې جوړولو او له طالبانو سره د همکاري تورونه پرې لګېدلي وو خوشې شول. پاکستاني طالبانو د پاکستان د پوځ د استخباراتو د ادارې ISI د دوو پخوانیو چارواکو کرنل امام او خالد خواجه ویډیوي تصاویر خپره کړي دي چې د دوی په وینا اوس له دوی سره برمته دي. او د نړۍ هوایی شرکتونو پر چارواکو فشار راوستی چې په اروپا کې پر الوتنو لګول شوي بندیزونه لری کړي. بشپړ خبرونه. افغان چارواکو د هلمند ولایت د ایمرجنسی روغتون درې تنه ایټالوي کارکونکي چې د هلمند د ولی د وژنې لپاره د دسیسې جوړولو او له طالبانو سره د همکاري تورونه پرې لګېدلي وو بېګناه اعلان کړل. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست چارواکي وایي چې درې ایټالویان او د هغو 15 تنه افغان همکاران یې ځکه خوشې کړل چې اوس دوی فکر کوي د کسانو په یادو شویو دسیسو کې لاس نه درلود. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر فرانکو فراتینی وویل وروسته له دې چې دوی ورځې له کوم تور پرته په بند کې تیرې کړي، ایټالیا له افغانستان غوښتنه وکړه چې دا کسان سمدستي خوشي کړي. د زیاته کړه چې افغانان په دې خبره پوه شول چې که دوی د ایمرجنسی پر کارکونکو نوي تورونه ولګوي او یا پخواني هغه ترې لرې کړي نو دا قضیه به د ایټالیا قضا ته راجع شي. د ایمرجنسی روغتون بنسټ ایښودونکي جینو سترادا وویل چې د همکارانو نینول د دوی د ټولنې د بدنامولو لپاره یوه هڅه وه، ځکه د ده په وینا د دوی په روغتون کې د ملکي وګړو او طالبانو علاج کېږي. د راپورونو له مخې یوې زلزلې چې قدرت یې د ریختر په مقیاس 15.3 ښودل شوی تیره شپه د افغانستان مرکزي برخې ولړزولې. د امریکا د جیولوژۍ د تحقیقاتو مرکز وایي دا زلزله د شپې په 12 بجو او 55 دقیقو وشوه او مرکز یې د کابل د شمال لویدیځ په 190 کیلومترۍ او د مزار شریف ښار د جنوب ختیځ په 125 کیلومترۍ واټن کې تر ځمکې لاندې و. تر اوسه د دې زلزلې له امله خلکو ته د اوښتو مالی او ځاني زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. چارواکي وایي پرون د افغانستان په جنوب کې یو پولیس او د ناټو یو عسکر په جلا پیښو کې ووژل شول. د راپورونو له مخې د افغان پولیسو یو افسر د شنبه په ورځ د کندهار په ژیړې ولسوالۍ کې هغه مهال ووژل شو چې موټر یې پر یوه ښخ شوي ماین برابر شو. همدارز ناټو په یوه اعلامیه کې د افغانستان په جنوب کې د خپل یو عسکر د وژل کېدو خبر ورکړی. په اعلامیه کې د سرتیري هویت او د پیښې ځای نه دی ښودل شوی، خو ویل شوي دي چې دا سرتیری د شنبه په ورځ په یوه بمي چاودنه کې وژل شوی. په همدې ورځ دوه هلنډي سرتیري هم په اروزګان ولایت کې په ورته چاودنه کې وژل شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون وویل تېره اونۍ د افغان پولیسو لپاره له تاوتریخوالي ډکه اونۍ وه. د کورنیو چارو وزارت ویان زمري بشري پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل تېره اونۍ د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې 40 پولیس وژل شوي او شاوخوا 40 تنه نور ټپیان دي چې په دې توګه د پولیسو په تلفاتو کې په 40 زیاتوالی راغلی. بشري وویل چې پولیسو ته اکثر مرګ ژوبله د ماینونو په چاودنو او د وسلوالو مخالفینو په حملو کې اوښتې ده. بشري یادونه وکړه چې تېره اونۍ ټول 111 افغانان په بېلابېلو پیښو کې وژل شوي چې په دې ډله کې د پولیسو پر 40 افرادو سربیره 16 ملکي وګړي او څه باندې 60 تنه وسلوال مخالفین شامل دي. د د په وینا د تاوتریخوالي په دې پیښو کې سل تنه ملکیان، 9 تنه پولیس او ګڼ شمېر وسلوال مخالفین ټپیان شوي هم دي. پاکستانی طالبانو د پاکستان د پوځ د استخباراتو د ادارې ISI د هغو دوو پخوانیو چارواکو ویډیویي تصاویر خپره کړي دي چې د دوی په وینا د طالبانو دښمنان دي او اوس له دوی سره برمته دي. د تیرې مارچ د میاشتې پر 26 نیټه د پاکستان د ISI د دوو پخوانیو مشرانو کرنل امام او خالد خواجه د ناڅاپي ورکېدو خبر ورکړل شو. اوس د دوی ویډیویي تصاویر د پاکستان د دنیا په نامه یو شخصي تلویزیون خپره کړي دي. طالبانو ویلي چې د ISI دغه دوه پخواني مشران له دوی سره برمته دي او که په پاکستان کې د طالبانو نیول شوي مشران ملا برادر، منصور دادالله او ملا کبیر په لس ورځو کې دننه خوشي نشي نو دوی به کرنل امام او خالد خاجم دواړه ووژني. د ISI دغه پخواني مشران له کوهاټ څخه شمالي وزیرستان ته پر لاره وو چې ناڅاپه ترې تم شول او وروسته ترې ترلاسه شوي ویډیو وښوده چې دوی هلته د وسلوالو طالبانو لخوا تښتول شوي دي. د طالبانو لخوا په دې خبره شوی ویډیو کې لومړی کرنل امام او بیا خالد خواجه راڅرګندېږي. خالد خواجه وایي چې دوی د جنرال اسلام بیگ، حمید ګل او کرنل سجاد په وینا شمالي وزیرستان ته تلل، خو کرنل امام بیا وایي چې دوی له جنرال اسلام بیگ سره تر سلا مشورې وروسته شمالي وزیرستان ته سفر کوي. د نړۍ هوایي شرکتونو پر چارواکو فشار راوستی چې په اروپا کې پر الوتنو لګول شوي بندیزونه لرې کړي. دا بندیزونه د آیسلند د اور غورځوونکي غره د ایرو له امله چې د اروپا په فضا کې خپرې شوي لګول شوي. د اروپا د هوایي کنټرول چارواکو پرون وویل چې د اروپا د هوایي قلمرو په سلو کې 80 برخه پرون د څلورمې پرله پسې ورځې لپاره د الوتنو پر مخ بنده وه. پرون یوازې 15,000 الوتنې ترسره شوې، په داسې حال کې چې دا رقم په عادي ورځو کې 24,000 الوتنو ته رسیږي. دا چارواکي وایي چې د اروپا په هوایي قلمرو کې شاوخوا 35,000 پروازونه کنسل شوي چې له امله یې له تیرې پنجشنبې راهیسې په میلیونونو مسافر له ستونزو سره مخامخ دي. هوایي شرکتونو ویلي چې پر الوتنو د لګول شویو بندیزونو له کبله د ورځې تقریبا $200 میلیون تاوان کوي. څه باندې 20 اروپایي هیوادونو خپل هوایي قلمرو د پروازونو پر مخ بند کړی. د پولند د ولسمشر لیخ کاچینسکی او د هغه د میرمنې جنازې پرون د جنوبي کراکوف ښار د ویویل ماڼۍ د تاریخي کلیسا په انګړ کې چې د پولند پاچایان، ملي اتلان او نور مخور کسان پکې ښخ دي خاورو ته وسپارل شوې. کاچینسکی او میرمنې پرون یوه اونۍ وروسته له هغه خاورو ته وسپارل شول چې په پولنډ کې د دوی د الوتکې د راغورځېدو له امله یوه اونۍ ویر اعلان شوی و. تېره اونۍ د اپریل په 10 د روسیې په لویدیځ کې په دې پیښه کې د پولنډ د جمهور رئیس او میرمنې سربیره نور 4 کسان ووژل شول. د روسیې جمهور رئیس دیمیتری مدویدیف د کاچینسکی او د هغه د میرمنې د جنازې په دولتي مراسمو کې د ګډون لپاره کراکوف ته ولاړ، خو د اروپا د هوایي قلمرو ډېرې برخې ته د آیسلند د اور غورځوونکي غره د ایرو د خپرېدو له کبله د امریکا د ولسمشر براک اوباما په ګډون د نړۍ لسګونو مشرانو د جنازې په پرونیو مراسمو کې خپل ګډون لغوه کړ. او د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس اعلان وکړ چې په دې اړه چې د ایران د اسلامي جمهوریت او د دې هېواد د اټومي پروګرام په اړه په راتلونکي کې څه ډول ګامونه اوچت شي خپل یادداشت د ولسمشر براک اوباما ملي امنیت ټیم ته سپارلی دی. دفاع وزیر د دفتر لخوا پرون په یو خبره شوې اعلامیه کې ګیټس وویل دغه یادداشت د تېرې جنوري په میاشت کې استول شوی او پکې د ایران په وړاندې د امریکا د دفاعي پلانونو د پروسې ترڅنګ راتلونکي اقدامات په نښه شوي دي. په دې یادداشت کې په راتلونکو اونیو او میاشتو کې د نورو بحثونو او د پالیسۍ د پرېکړو یادونه هم شوې. د امریکا د دفاع د وزیر په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د دې څرګندونې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د شنبې د ورځې په ګڼه کې غلط تعبیر کړی وي او لیکلي وو چې د رابرټ ګیټس دغه یادداشت سپینې ماڼۍ ته یو خبردارۍ دی چې ځان بیدار کړي، ځکه د ورځپاڼې په وینا امریکا د ایران د اټومي پروګرام د بندولو لپاره یوه اغیزمنه ستراتیژي نه لري.
د افغانستان حکومت هغه درې تنه ایټالوي صحي کارکوونکي خوشي کړي چې په هلمند کې له وسله والو طالبانو سره د همکارۍ په تور نیول شوي وو. د افغانستان د دفاع د وزارت لوی درستیز وایي په افغانستان کې د خلکو له همکارۍ پرته په زور حکومت نشي ټینګېدی. ډګر جنرال بسم الله خان محمدي دا څرګندونې په کونړ کې یوې غونډې ته وکړې. په کونړ کې د امنیت د ټینګښت په اړه یو تفصیلي راپور هم لرو. د افغانستان د ملي شورا غړو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نوي رئیس تر ټاکنې بیلابیل نظرونه څرګند کړي. په دې اړه هم یو راپور درته خپرو. د افغانستان پر یو شمېر نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې ستاسو د ورکو شو اذانو د لټې پروګرام هم ځای شوی. د خبرونه لومړی موضوع دی. افغانستان حکومت پرون هغه درې تنه ایټالوي صحي کارکوونکي چې په هلمند ولایت کې له وسله والو طالبانو سره د همکارۍ په تور نیول شوي وو خوشي کړي دي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل چې دغه درې واړه ایټالویان روغ رمټي او ډېر ژر به په یوې مخصوصه الوتکه کې ایټالیا ته ولېږدول شي. پر دې اړه د نړیوالو خبري اژانسونو د راپورونو جزئیات له احمد تکل څخه اورئ.
افغان چارواکو د هلمند ولایت د ایمرجنسی روغتون درې تنه ایټالوي کارکوونکي چې د هلمند د والي د وژنې لپاره د دسیسې جوړولو او له طالبانو سره د همکارۍ تورونه پرې لګېدلي وو بېګناه اعلان کړل. د هلمند د ایمرجنسی روغتون دا نهه کارکوونکي نږدې لس ورځې مخکې وروسته له هغه ونیول شول چې افغان او برطانوي ځواکونو په دې روغتون کې چاودېدونکي مواد او وسلې وموندې. په هلمند کې چارواکو مخکې ویلي وو دوی شک لري چې طالبانو به دې کسانو ته بډې ورکړي وي څو ایمرجنسی روغتون ته وسلې او مهمات دننه نکړي او وروسته د یو پلان په ترڅ کې د هلمند والی ګلاب منګل ووژني. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دا د سیسه د هیواد د دښمنانو لخوا په بهر کې جوړه شوې وه، داسې چې د ایمرجنسی روغتون یو کارکوونکی چې له دریو ایټالویانو او پنځو افغانانو سره نیول شوی و خو اوس هم په توقیف کې ساتل کیږي، د هیواد د دښمنانو لخوا تر فشار لاندې راغلی و چې د والی د وژنې پلان جوړ کړي. د دې خبر له خپرېدو وروسته په ایټالیا کې د ایمرجنسی روغتون بنسټي ښودونکي جینو سترادا ادعا وکړه چې د ده د همکارانو نیول د دوی د ټولنې د بدنامولو لپاره یوه هڅه وه، ځکه د ده په وینا د دوی په روغتون کې د ملکي وګړو او طالبانو علاج کیږي. د ایټالیا د انسا خبري اژانس د راپور له مخې سترادا د ایټالیا په میلان ښار کې یوې مطبوعاتي غونډې ته وویل د هیله مند دی چې په دې اړه څېړنې به پر دې خبره رڼا واچوي چې په دې کې څوک ګرم و. د زیاته کړه یوه خبره چې روښانه ده دا ده چې کوم څوک شته چې ایمرجنسی یې نه ده خوښه. خوشی شویو درې ایټالویانو پرون ماښام ناوخته د ایټالیا په سفارت کې له خبریالانو سره وکتل. دوی خندل او له یو بل سره یې ټوکې کولې، خو د اسوشیټیډ پرس خبریال لیکي چې ستړي ښکارېدل. مارکو ګراتی چې په ایمرجنسی روغتون کې د جراح په توګه دنده لرله وویل چې د بند په ورځو کې له دوی سره سم چلند شوی. د وویل زندان چې هر څه وي زندان دی او هلته وخت تیرول سخت ګران کار دی، خو باید یادونه وکړم چې له موږ سره په ډېر احتیاط او ډېر انسانیت سره چلند کېده. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر فرانکو فراتینی وویل وروسته له دې چې دوی اووه ورځې له کوم تور پرته په بند کې تیرې کړې، ایټالیا له افغانستانه غوښتنه وکړه چې دا کسان سمدستي خوشي کړي. د زیاته کړه چې افغانان په دې خبره پوه شول چې که دوی د ایمرجنسی پر کارکوونکو نوي تورونه ولګوي او یا پخواني هغه ترې لرې کړي، نو دا قضیه به د ایټالیا قضا ته راجع شي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر د مسلې د حل په خاطر د افغان حکومت ستاینه وکړه. ویل دا قضیه ډیره ښه او پرته له دې چې له ایټالیا سره د افغانستان اړیکې له خطر سره مخامخ کړي حل شوه.
و مورد چې د افغانستان حکومت پرون هغه درې تنه ایټالوي صحي کارکوونکي چې په هلمند ولایت کې له وسله والو طالبانو سره د همکارۍ په تور نیول شوي وو خوشي کړي دي. پر دغو درېو ایټالویانو تورو چې دوی د هلمند د والي په ناکامه دسیسه کې لاس لاره. د هلمند ایمرجنسی روغتون درې کارکوونکي مارکو ګراتی، ماتیو دویل ایرا او ماتیو پاګانی له 2000 کال راهیسې له دې روغتون سره کار کوي. د دوی له نیول کېدو وروسته ایمرجنسی روغتون چې په ټول افغانستان کې درې روغتونونه اتوش کلینیکونه لري په لشکرګاه کې خپل روغتون ټول کارکوونکي په امنیتي دلایلو له دې ښار وایستل. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل چې درې واړه روغتیایي کارکوونکي روغ رمټي او ډېر ژر به په یوې مخصوصه الوتکه کې ایتالیا ته ولېږدول شي. ایتالیا په اوس وخت کې په افغانستان کې درې زره سرتیري لري چې د ناتو د پوزي ماموریت په چوکاټ کې خدمت کوي. ډیری ایتالوي عسكر په هرات ولایت کې ډیر دي. دغه راز د ایتالیا د بیارغونې ټیم هم په هرات کې د بیارغونې پروژې پر مخ وړي. یو ورستۍ پروژې په دې ولایت کې د کرنیزو محصولاتو د ساتنې لپاره یو سړ د یوې سړې خونې جوړول دي چې ورسته به تفصیل په خبرونه کې واوري.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د افغانستان ملي دفاع وزارت لوی درسې زوی په افغانستان کې خلکو له همکارۍ پرته په زور حکومت نشي ټینګېدی. ډګر جنرال بسم الله خان محمدي کونړ ولایت ته په سفر کې د دې ولایت د قومي مشرانو او دینی عالمانو یوې غونډې ته په وینا کې دغه راز وویل که د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر لس چنده هم زیات شي او ناتو هم د ځواکونو شمیر زیات کړي، دلته په زور امن نشي راوستل کېدی. د هغه د وروستیو څرګندونو تفصیل له کونړ د روح الله انوري راپور کې.
د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز ډګر جنرال بسم الله خان محمدی په کونړ کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو یوې غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل چې د خلکو د همکارۍ او مرستې څخه پرته په افغانستان کې امنیت نشي ټینګېدلی او نه هم په دغه هیواد چا د زور له لارې حکومت کړی دی. هغوی نه دلته د امنیت په ټینګښت کې زمون ملي اردو زیات تاثیر لري، نه ملي پولیس او نه هم ناټو. موږ د یو مرستندوی ځواک په توګه راغلي یو، د دښمن په مقابل کې جنګیږو. هغه دښمن چې د افغانستان د پولو څخه بهر مجهز کیږي او زمونږ د خلکو د وژنې لپاره راځي. دښمن سره جنگ زمونږ دنده ده. خو نن سبا چې په افغانستان او په ځانګړي ډول په کونړ کې کوم امنیت تامین شوی، دا د ولسونو د پوره همکارۍ نښه ده.
تاریخ قدیمی افغانستان نشان میده، تاریخ معاصر افغانستان نشان میده که افغانستان به زور کس تابع کردن نتونسته.
لوی درستیز ویل د افغانستان ستونزه په زور څوک نشي هوارولی. د افغانستان له لرغونی او معاصر تاریخ څخه څرګندیږي چې افغانستان چا نه په زور تابع کړی او نه یې هم تابع کولی شي.
اگر ما یک اردوی یک صد هزاری نه که یک میلیونی با پولیس پیدا کنیم به زور نمیدیم.
هغه ویل که موږ د سل زرو په ځای یو میلیون د ملي اردو او پولیسو سرتیری ولرو بیا هم په زور څه نه کیږي. د ناټو د اوسنیو سرتیرو په ځای که لس چند نور ناټو هیواد ته راشي نو د دې وطن ستونزه نشي حل کولی. تر څو زموږ حکومت او نړیواله ټولنه ستاسو زړونه او ستاسو مرسته ترلاسه نه کړي، هیڅ پرمختګ نشي کیدی. د دفاع وزارت لوی درستی سره د کورنیو چارو وزارت امنیتی مرستیل جنرال منیر منګل او په افغانستان کې د ناټو ځواکونو قومندانۍ مرستیل هم کونړ ته راغلي وو چې دلته یې د بهرنیو او افغان ځواکونو مرکزونو څخه لیدنه وکړه. روح الله انوري، د ازادۍ راډیو، کونړ.
و امریکا چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت لوی درستیز وایي په افغانستان کې د خلکو له همکارۍ پرته په زور حکومت نشي ټینګېدی. ډګر جنرال بسم الله خان محمدي دا څرګندونې پرون کونړ ولایت په سفر کې د قومي مشرانو او دینی عالمانو یوې غونډې ته په وینا کې وکړې. د کونړ اوسیدونکو وایي هغه بهرني سرتیري چې د دې ولایت له لرې پرتو سیمو څخه راوځي باید د ګڼ مېشتو سیمو پر ځای په سرحدي سیمو یا نورو داسې ځایونو کې اډې جوړې کړي چې هلته د استوګنې کورونه نه وي. په کونړ کې د امنیت د ټینګښت او په دې ولایت که ده بهرنیو ځواکونو د حضور په اړه یو تفصیلي راپور وړاندې په خبرونه کې لرو.
د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون د نویری
او اوس به هم د افغانستان د ملي شورا د غړو له عکس العملونو واوري چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نوي رئیس پر ټاکنې څرګند کړي. د پولیسي جرګه کې د خلکو یو شمېر استازو د خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه د فضل احمد منوي له ټاکنه پر ځای اقدام بللی. خو د مشرانو جرګې یو شمېر غړي بیا انتقاد کوي چې د انتخاباتو د کمیسیون مشر باید د هغو غړو له ډلې څخه نوی ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې په درغلیو تورن دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو او په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر او د انتخاباتو د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون د 15 غړو له ټاکلو ملاتړ څرګند کړی دی. په دې هکله پام وکړئ. له کابل د ماریا صدیقي راپورته.
د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون د نوی رئیس او د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون د 15 غړو ټاکل بیلابیل خبرګون نه راپرولی دي. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړو د فضل احمد معنوي د انتخاباتو د کمیسیون د رئیس په توګه معرفي کول چې تر دې وړاندې د دغه کمیسیون غړی و د غوره انتخاباتو د ترسره کولو په برخه کې په ځای اقدام بولي. د ولسی جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون رئیس عطاالله لودین چې د انتخاباتو د کمیسیون د رئیس په توګه د ښاغلي معنوي ملاتړ کوي له نوموړي وغوښتل چې په راتلونکو انتخاباتو کې د په خپلواکه او په جدي توګه عمل وکړي.
موږ په دې اواخرو کې خبر شوو چې ښاغلی فضل احمد معنوي حیات اعداد نور د سمې شکایت په کمیسیون کې تعین شوي دي. موږ چې څومره دې خلکو سره سابقه لرو په خپله دغه اشخاص من حیث اشخاص دا یقینا اهلي کار خلک دي او شایستګي دي لري. بیا هم زموږ توقع دا ده چې د انتخاباتو مستقل کمیسیون لکه د نوم نه معلومیږي باید کاملا مستقل شخصیتونه دلته استخدام شي چې هغه تنظیمي سیاسي سمتي لسانی اړیکې ونه لري او د افغانستان ټولو خلکو ته په یو نظر یو دیدګا باندې وګوري چې موږ امیدوار یو چې دوی به په راتلونکي کې د عدالت او انصاف او د استقلال په نظر کې نیولو سره خپل کارونه ته ادامه ورکړي.
افغان حکومت د شنبه په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس او د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون 15 غړي اعلان کړل. په همدې حال کې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي بیا د انتخاباتو د کمیسیون د نوي رئیس له ټاکلو سره مخالفت څرګندوي. د مشرانو جرګې غړی ډاکټر زلمی په دې اړه داسې وایي:
د انتخاباتو د کمیسیون د ټاکنو په برخه کې زما شخصي نظر دا دی، منوي سره زه ډېر احترام لرم، لیکن دوی په داسې حکومتي حلقه کې را انتخاب شوی دی چې دوی امکان نه لري چې دغه حکومتي حلقې څخه د تصمیم څخه د باندې خبري وکړي، ځکه دوی په دغه په حمایه راغلي دي. که چیرې حکومت خوابه دي کې دا امکان بیا نه لري چې د وظیفه دوام وکړي او دا یو تعامل راغلی دی په افغانستان کې چې یو نفر څوک انتخاب کړي بعد هغه ټولې کړنې هغه تصمیمونه عملي کړي، عملي نه کړي هغه حمایت لاس نه اخلي، یوازې پاتې کېږي تجدید کېږي.
خو د افغان ولسمشر بیان وایي چې ولسمشر کرزی د ملي شورا د دواړو جرګو له مشرانو او له یو شمېر جهادي قمندانانو له مشورې وروسته دغه پرېکړه کړې ده. له هغې وروسته چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو له انتخاباتو وروسته په درغلیو تورن شول، نړیواله ټولنه په دغه کمیسیون کې د اصلاحاتو د راوستو غوښتونکي شوه او ټینګار یې وکړ تر هغې چې په دغه کمیسیون کې اصلاحات او بدلون رانه شي دوی به د افغانستان د ولسي جرګې په ټاکنو کې مرسته ونه کړي. که څه هم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د ناټو ملکي استازي تر اوسه د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون د نوي رئیس او د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون د 15 غړو له ټاکلو ملاتړ کړی، خو تر اوسه دقیقه معلومه نه ده چې د افغانستان د انتخاباتو په کمیسیون کې نوي ټاکل شوي کسان به تر کومه حده وکولای شي چې په ټولیزه توګه د نړیوالې ټولنې ملاتړ ترلاسه کړي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په هرات کې د ایتالیا د بیا رغونې د ولایتي ټیم په مرسته د کرنیزو محصولاتو ساتنې په نیت یوه سړه خونه جوړه شوې. ویل شوي چې دغه سړه خونه 800 ټنه میوه یا د سبو د ساتنې ظرفیت لري. تفصیل له هرات د شرف الدین سنزي په راپور کې اوري.
د سرخونې دغه ودانۍ چې د هرات ښار ختیځ ګذره ولسوالۍ سیمه کې جوړه شوه د سلګونه بزګرو لپاره د کرنیزو محصولاتو د ساتنې سهولت چمتو کړ. دا خبرې د هرات د کرنې ریاست د کرنیزو بوټو د ترویج لوی مدیر بشیر احمد احمدی ازادۍ راډیو ته وکړې. ویل
تقریبا مجموعا 1,96,000 یورو که اصرف خود تیم پیورتی بالاخره اونا توسط شرکت انصاری ای بالاخره ساخته شده.
د یو سلو شپږ نوي زره یورو په لګښت د ایټالیا ولایتي بیا رغونې ټیم د انصاري ساختماني شرکت په ذریعه ودانه کړه. د 800 ټنه میوه او سبو د ساتنې ځای لري. دا چې د هرات ګڼې میوې او سابه د فصل رسیدو په مهال د هوا د ګرمۍ له امله تیر مهال بزګرو په لږ قیمت خرڅولې او یا هم ځینې مواردو کې ترې خرابېدلې، تر دې وروسته د مناسب ځای پشتول سره ښه مارکیټ پورې دلته خپلې میوې او سابه ساتلی سي. هرات کې د انګورو، مڼو، زردالو، الوچو او نورو بیلابیلو میوو ترڅنګ ډول ډول سابه روزل کیږي. که څه هم څو کم کې سړخونې په خوا دلته جوړې شوې وي، مګر بسنه یې نه کوله. د ګذرې ولسوالۍ یو بزګر د پخوانیو ستونزو په یادښت د سړخونې په جوړېدو خپله خوښي ازادۍ راډیو ته څرګنده کړه.
مسئله ما از نئی نبودن محل و جای نگهداری به منظور استفاده به فصل بعدی جا نداشتیم.
کلونه کلونه متیر محل د فصل د اخیستو په وخت د میوه او سبو د ساتنې لپاره ځای نه لره، ځکه د فصل د رسیدو په وخت به بازار ډک او میوه به مو ارزانه خرڅېدلې. اوس چې دا یخچال یا سړخونه راته جوړه شوه خوشحاله یو، مګر دا یوه اکتفا نه کوي، هیله ده چې نورې هم راته جوړې شي. په هرات کې د کرنې او مالداری ریاست مامورین وایي له تازه ودانۍ پرته څلور نورې هم د نړیواله ټولنې په مرسته جوړې شوې دي چې هر یوه هغه یې د سلسلټنه موادو د ساتنې ګنجایش لري. اوسنۍ هغې د 800 ټنه میوه او ترکارۍ د ساتنې په ګنجایش سربیره 300 متر مربع زیربنا ځمکه کې جوړه شوې ده. هغوی وایي نورې به هم د پلان له مخې ورته جوړې کړی شي.
مخکې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي دفاع د وزارت لوی درستیز ډګر جنرال بسم الله خان کونړ ولایت ته په سفر کې د قومي مشرانو او دینی عالمانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې که د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر لس چنده هم زیات شي او ناتو هم د ځواکونو شمیر زیات کړي دلته په زور حکومت نشي ټینګېدی. د کونړ اوسیدونکي بیا وایي هغه بهرني سرتیري چې د دې ولایت لرو پرتو سیمو څخه راوځي باید د ګڼ مېشتو سیمو پر ځای په سرحدي سیمو یا نورو داسې ځایونو کې اډې جوړې کړي چې هلته د استوګنې کورونه نه وي. دوی وایي که نړیوال ځواکونه د خلکو کورونو ته نږدې ځای په ځای شي نو د وسلوالو طالبانو د توغندیو او نورو حملو له امله به ملکیانو ته هم د مرګ ژوبلې سطح لوړه شي. د ازادي راډیو خبریال پر دې موضوع یو تفصیلي راپور را لېږلی.
د کونړ اوسیدونکو وای نړیوال ځواکونه افغانستان ته د امنیت د ټینګښت او د افغانانو د سوکالۍ د پاره راغلي او باید چې په خپلو کړو ژمنو په سمه توګه عمل وکړي. کوم سرتیری چې د کړنګل او نورو لرې پرتو سیمو څخه راوځي او یا هم راوتلي وي نو باید چې په ګڼمیشتو ځایونو کې د ځای پر ځای کېدو څخه ډډه وکړي.
کوسیږي دا ټول هغه ځایونه دي چې هلته عوام خلک اوسیږي د کلو خوا ته دوی اړولي دي خپلې اډې جوړې کړي. باید دوی یو شړو ځایونو ته یو داسې سرحدي علاقو ته لاړ شي چې هلته عوام خلک نه وي.
کوم بیزونه چې کلو ته نږدې جوړېږي دا غیر قانوني باید دا جوړ نه شي. دا چې د غرونو نه راځي او زموږ په کلو خارونو کې بیزونه جوړوي نو دا ښه کار نه دی. په موږ ځان ساتي دوی موږ ساتلی دی باید په سرحداتو کې
باید چې دا دې نه وځي شړو علاقو ته چې غریز علاقو ته لاړ شي چې هغې د عوامو کلي او د عوامو خرابېدو نقصان پکې نه.
مانم سالم احمد سالی له کونړ د مرکز او سیزن کایما ائتلافي ځواکونه د غونډه مو خوښ دارې چې هغه سیمو کې دا اوسي چې شړ علاقې کلو کې دا نه دکې چې کلو کې هغه اوسي نو باندې طالبان یا نور راته عملي کوي او عام وګړو ته کې ځین لسی.
دوی وایي چې اوس هم د نړیوالو ځواکونو زیات نظامی مرکزونه د هستوګنی کورونو سره نږدې پراته دي چې کله هم په نوموړو اډو وسلوالو طالبانو او یا هم نورو وسلوالو ډلو راکټي بریدونه کړي په نتیجه کې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوختې ده.
د کله کوه افغانستان ته راغلي دي او کومه د کلو کې یو ځبلې بیسونه جوړ کړي دي ټول نقصان نه عوامو ته رسیدلي او دوی روغ پاتې شوي دي. خانه مرمۍ دي خصه مرمۍ دي راځي په کلو په بازارونو کې لګیږي او عوام د تلفات رسیږي. مار کې به شاغره کلو رومینس کې او بازار کې
لکه زمونږ په ولایت کې بهشته ده. د غرونو مرمۍ راځي لګیږي کورونو کې ماشومان دي کې مري زنانه دي کې مري د سټې په کې مري دي منګه یې نو لیدلې مني وختونه هم داده چې د شړو ته وځي سرحداتو ته وځي د غرونو کې جوړ کې بيزونه طالبان دوی په جنگ شي هغه کوم بریدونه کوي ټول تلپات اکثر عوامو ته رسي لکه وټاپور کې د دیو بیز کندګل کې د دیو بیز په څوکۍ کې دا ټول د کلو خواته دی. کلم چې د طالبانو د خوانه بریدونه شوې دي په دیو باندې ټول تلپات د پولیسي خلکو ته اوښتي دي. دیو راځه هله چې بس دی عوامو د خوانه وزي او د سلسله لر پروتو سیمه تلل شي تر څو د دیو په بریدونه کې د طالبانو بریدونه کې عوامو ته تلپات او نقصانونه رسي.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی می حسن وای په تیرو کلونو کې د کونړ ولس د طالبانو راکټي بریدونو او د نړیوالو ځواکونو د ځمکنۍ او هوایي عملیاتو لامل زیات زیانونه ګالل دي. نو باید چې بهرنۍ قواوې په هغو ځایونو کې ځای پر ځای شي چې په کوم کې ولس غوښتنه کوي.
د ولس غوښتنه هم د سیده جتلاپي ځواکونو چې راځلي دا باید سرحد لاړ او هغه سرحد قوي کړي چې کم ځای نه موږ د فساد راځي هغه د فساد ځای نه کړي. پولیس په همدې خوشاله او د خلک دی وځي موږ امنیت خپل راولو دی باید سرحد لاړ شي. سرحد لځي چې د کم ځای نه خلق راضی باید هغه ځای ونیسي.
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی ازادي رادیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل دوی تل د نړیوالو ځواکونو له مشرانو غوښتي چې باید خپل ټول زور سرحدي سیمو ته متوجه کړي او د ولسی وګړو له کورونو څخه په لری ځایونو کې میشت شي.
موږ هیڅکله نه واړو چې د عامو وګړو سره نږدې دوی پراته وسي. موږ دوی سرحدونو ته لکه دا اوس چې تاسو ګورئ په خاص کونړو سرکاڼو مثلا په اسمار او په دنګام په دې منطقو کې دي. نو دا په خپله سرحدي ولسوالۍ دي او دوی په سرحدي ولسوالۍ کې دي.
په ختیځو ولایتونو کې د نړیوالو ځواکونو د مطبوعاتي دفتر افغان کارکوونکي سباون هوتک وایي چې بهرني ځواکونه له لږ میشتو ځایونو څخه ځکه راوځي او په ګڼ میشتو سیمو کې اډې جوړوي چې څو د ډیرو خلکو امنیت ونیسي او د بیا رغونې زیات چارې ترسره کړي.
استراتیجی په بنسټ چې هغوی وایي چې سرتیری باید په پرنفوسو سیمو کې میشته شي ترڅو بیا رغونې او کارونه وکړي او امنیتي چارې هلته تنظیم کړي.
ذبیح الله مجاهد چې ځان ته د وسلوالو طالبانو ویان وایي پر تلیفوني ازادۍ راډیو ته وویل ټولو طالبانو ته امر شوی چې د راکټي او نورو بریدونو پر مهال دی د ولسی وګړو ژوند ته پام وکړي او بهرنیو ځواکونو ته هم پکار دی چې د عامو خلکو د کورونو په منځ او شاوخوا کې خپل نظامی مرکزونه جوړ نه کړي.
په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو د حضور او د امنیت د ټینګښت په اړه تفصیلي راپور مو له ازادۍ راډیو واورید. وخت 8:30 بجې دی. احمد تکل سړیو ته راغلی او د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطونه راوروي.
د هلمند ولایت د ایمرجنسی روغتون درې ایټالوي کارکوونکي چې د هلمند ولی د وژنې لپاره د دسیسې جوړولو او له طالبانو سره د همکارۍ تورونه پرې لګېدلي وو پرون خوش شول. یوې زلزلې چې قدرت یې د ریختر په مقیاس 15.3 ښودل شوی تیره شپه د افغانستان مرکزي برخه ولړزوله. د افغانستان په جنوب کې یو پولیس او د ناټو یو عسکر په جلا پیښو کې وژل شوی دی. پاکستانی طالبانو د پاکستان د پوځ د استخباراتو د ادارې ISI د دوو پخوانیو چارواکو کرنل امام او خالد خواجه ویډیوي تصاویر خپر کړي چې د دوی په وینا د طالبانو دښمنان دي او اوس له دوی سره برمته دي. د نړۍ هوایي شرکتونو پر چارواکو فشار راوستی چې په اروپا کې پر الوتنو لګیدلي بندیزونه چې په فضا کې د آیسلانډ د اورغورځونکي غره د ایرو د خپرېدو له کبله لګول شوي لري کړي. د پولند د ولسمشر لیخ کاچینسکی او د هغه د میرمنې جنازې پرون د جنوبی کراکوف ښار د ویویل ماڼۍ د تاریخي کلیسا په انګړ کې چې د پولند پچایان ملي اتلان او نور مخور کسان پکې خښتي خاورو ته وسپارل شوې. او د امریکا دفاع وزیر وایي د په دې اړه چې د ایران له اسلامي جمهوریت او د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه پراتلونکي کې څه ډول ګامونه اوچت شي خپل یادداشت د ولسمشر باراک اوباما د ملي امنیت ټیم ته سپارلی دی.
لکه څنګه چې په لنډو خبرونو کې هم واورېدل د افغانستان مرکزي برخه یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په اندازه 15.3 تثبیت شوی دی لړزولې ده. همدا شېبه له بلخ له مزار شریفه د ازادي راډیو خبریاله زهره صافی رسد ټلیفون په لیکه دی. بلې صافی خبرونه ته خره غلاست او راته ووایي چې دا زلزله په مزار شریف کې هم احساس شوی کنه او د ځاني او مالی زیانونو راپورونه ورکړل شوی کنه.
ځان سلام وړاندې کوم. د شپې یوې بجې تقریبا یو بجې وه چې نسبتا شدید ټکانونه د زلزلې احساس شول. دا زلزله د تیرې زلزلو په پرتله شدت زیاتره وو. څه تماسونه چې ما د چارواکو سره لرل د بلخ د امنیت قمندانۍ د ولایت د چارواکو سره او همداراز د شمال زون د حوادثو د طبیعي حوادثو په وړاندې د مبارزې ریاست سره مو اړیکې ونیولې. دوی ویل چې تر اوسه پورې د دې شېبې پورې موږ ته دقیق راپورونه د زیان د زلزلې د زیانونو څخه نه دي رارسېدلي. موږ بیا هم د ولسوالۍ سره په ادارو سره په تماس کې وو. کچېته کومه خساره وو چې روسه معلومات راشي موږ به تاسو ته اختیار کې پریږدو. او دوی ویل چې دا زلزلې شدت زیات وو او موږ پوره چمتووالی لرو. کچېته څو د دې زلزلې نه متضرر شوي وو چې موږ چمتووالی لرو چې د هغوی سره مرسته وکړو.
بله زهره صافی له تاسو نه مننه. د و امریدل چې د افغانستان مرکزی برخه تیر شپه یوې قوي زلزلې چې شدت یې د ریختر په اندازه 15.3 ثبت شوې دی لړزولې دي. تر اوسه پورې د مالی او ځاني زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي.
ازادي رادیو
د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د دې ولایت د کلو د پراختیا او بیا رغونې ریاست ای د اوبو کاري سم نه دی پاک کړی. دوی وایي د اوړي موسم په رسېدو دی او د دوی کښتونو اوبو ته اړتیا لري، خو کله چې په کاریز کې اوبه زیاتې شي د دوی کروندو ته اوړي او زیان ورته رسوي. خو د کلو د پراختیا ریاست چارواکي بیا وایي چې دوی پیسې نه لري، نو ځکه دغه پروژه سمه نه ده تطبیق شوې. په دې اړه نور حال زموږ همکار
د هلمند ولایت د نوی ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې کروندو ته د اوبو د ناسم سیستم له امله اوبه نه رسیږي، او یا هم اکثره وخت یو شمېر ډرابونه او د اوبو بندونه اوبه له منځه وړي چې د دوی کروندو ته پکې زیان رسیږي. د نوی ولسوالۍ د موټرونو په هډه کې زیاتو کسانو شکایت کوي چې د هلمند د کلیو د پراختیا او بیا رغونې د ریاست له لورې هغه د بغران نهر چې د دوی ولسوالۍ ته اوبه پکې ځي سم نه دی پاک سوی او تر پخوا یې ستونزې ډېرې سوي دي. اوڑی موسم پر سے دو دی او دوی کشتون تربل هر وقت زیات اوبو ته اړتیا لري. کچیر د بغرا هغه غزیدلې نهر چې تناوی ټولم ځکه پر خړو بیږي لسره پاک او د اوبو لپاره تنظیم نسی، کېدای شي د دوی کروندې یا وچسی او یا هم سم حاصلات ورنکړي. په عین حال کې د نوی ولسوالۍ پر لاره د موټرو چلوونکي وایي د بغرا د پاکولو پر مهال د کلیو د پراختیا او بیارغونې د ریاست له لورې ټول ناکار مواد پر سړک اچول سوي دي او د دوی د موټر چلوونې چارې په ټپ ولاړې دي. د هلمند د کلیو د پراختیا او بیارغونې د ریاست د برنامې امیر وایي د دوی پیسې لږ وي او کلیوالو مجبور کړي و چې باید بغرا ورته کار کړي او اوبه سیمې ته تیر کړي. انجینر سید علی وایي د اوبو لګولو عمومي ریاست هم د بغرا د کار پر مهال د دوی سره مرسته نه ده کړې.
د کانال کار په خپل اندازه باندې سوی دی، داسې نه ده چې سم نه دی سوی. که چیرې داسې نه وای چې بودیجه زیاته وای په اساسي ډول باندې بیا په هغه صورت کې چې ویاله بنده سوی وای ریاست عمومي و زموږ سره کومک کړی وای نو په هغه صورت کې دا پوره کړی. موږ سربیره پر هغه باندې شپاړس ورځې د ولې په نس کې شاول کار وکړي چې وروسته دوی اوبه راعلاقه له په هغه صورت کې بیا صحیح کار نه کېدی نام سوی دی. که چیرې خلک شکایت ولري موږ د شرکت والا خو نه دی، خو د ډیډیې ته موږ جوړ کړی قرارداد باندې د ډیډیې څخه موږ تضمین اخیستی دی. که چیرې خلکو یا شکایت درلودی یا مثال دغه صحیح کار سوی نه و دوی به بیرته دا کاروي.
خو د نوی ولسوالۍ د خلکو شکایتونه په داسې حال کې پورته کیږي چې هلته د بیا رغونې ډېرې پروژې تر کار لاندې دي او روزمره پکې سلګونو کسانو ته کار زمینه برابره ده، خو د دې پروژو د ناسم تطبیق او ناسمو موادو کارولو په خاطر د خلکو آوازونه پورته سوي دي. تر نوی خلک وایي پیسې د دوی د ولسوالۍ په نوم مصرف کیږي مګر د کار کیفیت څنګه چې ښایي هغسې نه وي. دوی له افغان دولت نه غوښتنه کوي چې د پروژو د تطبیق په خاطر دې د قرارداد کوونکو پر کار څارنه وکړي او د کیفیت له حال نه دې ځان خبر کړي.
د هلمند ولایت د ناوی د ولسوالۍ د اوسیدونکو د ستونزو په اړه راپور مو له ازادي راډیو واورید. پاکستاني طالبانو د پاکستان د پوځ د استخباراتو د ادارې آی اس آی د هغو دوو پخوانیو چارواکو ویډیوي تصاویر خپرې کړي چې د دوی په وینا د طالبانو دښمنان دي او اوس له دوی سره برمته دي. د تیرې مارچ د میاشتې په شپږویشتمه نیټه د پاکستان د آی اس آی د دو پخوانیو مشرانو کرنیل امام او خالد خواجه د ناڅاپي ورکېدو خبر ورکړل شو. اوس د دوی ویډیوي تصاویر د پاکستان د دنیا په نامه یوه شخصي تلویزیون خپاره کړي. طالبانو ویلي چې د آی اس آی دغه دوه پخواني مشران له دوی سره برمته دي او که په پاکستان کې د طالبانو نیول شوي مشران ملا عبدالغني برادر منصور دادالله او ملا کبیر په لسو ورځو کې دننه خوشې نه کړی شي نو دوی به کرنیل امام او خالد خواجه دواړه ووژني. د آی اس آی دغه پخواني مشران له کوارت څخه شمالي وزیرستان ته په لاره و چې ناڅاپه ترې تم شول او وروستۍ ترلاسه شوې ویډیو ښیي چې دوی هلته د وسلوالو طالبانو لخوا تښتول شوي دي. د طالبانو لخوا په دې خپره شوې ویډیو کې له لومړی کرنیل امام او بیا خالد خواجه راڅرګندېږي. خالد خواجه وایي چې دوی د جنرال اسلم بیک، حمید ګل او کرنیل سجاد په وینا شمالي وزیرستان ته تلل، خو کرنیل امام بیا وایي چې دوی له جنرال اسلم بیک سره تر سلام مشورې وروسته شمالي وزیرستان ته سفر کوو. په دې اړه زموږ په نورو خپرونو کې په تفصیل اوریدلی شئ. نور د راپورونو او مطالبو د خپرېدو لپاره وخت نه دی پاتې، خو ستاسو د ورکو شویو عزیزانو د لټې پروګرام خپرېدو ته چمتو دی. دا پروګرام به په ګډه واورو.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورک شوو عزیزانو او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو محترمو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ او په دغو پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او له ټولو څخه مهمه د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ګران عزیز یا دوست پیدا شي، څو اوریدونکي وکړی سي تاسو ته تلیفون وکړي. د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي هم دي. همداراز ډېر داسې تلیفوني پیغامونه رسېدلي دي مونږ ته چې په دغو پیغامونو کې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. د یادونې وړ ده چې بیا هم په نننی پروګرام کې داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې خپل ورک شوی عزیز لټوئ، خو د تلیفون شمیرې مو نه دي ویلي. نو د دغو ټولو تلیفوني پیغامونو د اوریدلو لپاره او په دې هیله چې د نن ورځې په پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز پیدا شي، راځي چې دغه پروګرام تر پایه په ګډه سره واورو. د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مورک عزیز لټوئ، نو کولی شئ چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ: 00 3 2 1 4 1. ګران اوریدونکو محترمو دوستانو، له ازادي راډیو څخه د ورکو شوو عزیزانو پروګرام ته غواګیست. د پروګرام په پیل کې راځي چې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومه کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. اول به هغه تلیفوني پیغام راوخلو چې له ایران نه رارسېدلی دی. یو اوریدونکی ازادي راډیو ته په نامه د محمد دین احمدزی تلیفون کړی دی چې له ده سره یو ماشوم چې 8 کاله لري د مومن عبدالحمید زوی دی. که څوک د دغه ماشوم په هکله معلومات غواړي، نو دغه پیغام دې واوري او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره دغه ګران ورور ویلې ده. د ده پیغام به په ګډه سره واورو.
محمدین احمد زایم در میران تاسو سره خبرې کوم. یو تکلن ماشوم د زما سره چې دای په خپل وای ما دلته د پلار سره ژوند تیرو، او 2 کاله مخکې زما پلار د مرګ دلته نستو پیژنم، او نه مې د پلار څخه حال او هر څو دغه د مؤمن عبدالحمید زوی په نام پیژني. زما سره په دې شماره 0972 13 22 96 0972 13 22 96.
بیا هم د یادونې وړ ده چې ګران ورونو، که تاسې دغه وړوکی ماشوم چې 8 کاله لري او د پلار نوم یې مومن عبدالحمید دی لټوئ، نو ورته کولی شئ چې په دې شمیره تلیفون وکړئ: 9 02 1 2 9 3 6. د یادونې وړ ده چې د ایران کوډ ده 0098. بیا د تلیفون شمیره ده 9 02 1 2 9 3 6.
الو، السلام علیکم. زه د فرای له تبلا بلوک څخه د فرای څخه تاسو سره په تماس یم. ما د ترک ابریدل کړی او ورته حاضر کړی چې وای زه د پاکستان یم. ازما د پلان نوم ګل محمد، ازما د نور محمد دی. اره کواله چې د غوره کاږي اصل معلومات په دغه شمع نه ماته ځانې څه تر وځه پر ګریا سلو څه پر وځه ګریا شپږ سلو په دغه شمع نه ماته ځانې د خپل
ګرانو محترم اوریدونکو، اوس به تاسو ته داسې یو پیغام خپور کړو چې یو ورور ازادي راډیو ته رالېږلی دی او ویلي دی چې د ده د ورور په هکله له ازادي راډیو څخه کوم معلومات خپاره شوي دي. راځئ د ده پیغام به واورو، پس له پیغامه به زه دغه ورور ته ځواب ورکړم.
زه یحیا د ننګرهار ولایت نه تاسو سره تماس کې یم او یو عرض لرم. عرض دا دی چې 4 یا 5 میاشتې مخکې تاسو یو پیغام نشر کړی و. پیغام په دې ترتیب و چې زه عنایت الله ولدی کشرګل د کوهاټ یم، د 2 عربانو سره یو ځای نیول شوی یم او په باګرام جیل کې یم. نو دغه شخص زما ورور دی. نو هیله لرم چې موږ ته په دې باره کې پوره معلومات راکړي، ټلیفون را راته وکړی او یا د هغه د ټلیفون شمیره راکړی. ستاسو د لوتوب څخه به کم نه وي او افغانې دی.
ګران وروره، ما د ازادي راډیو په آرشیف کې ټول هغه پیغامونه چې خپاره شوي دي واورېدل، خو موږ داسې یو تلیفوني پیغام نه دی خپور کړی. دا دی د تاسې پیغام خپور کو. خدای وکړي چې د تا ورور د تا غږ اورېدلی او درته تلیفون وکړي.
تاسی د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروگرام له ازادي رادیو څخه اورئ.
ګران اوریدونکو محترم دوستانو، له ازادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو پروگرام ته واګیاست. اوس ور ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کوم چې تاسو خپل ورکوښو عزیزان لټوي، تلیفون مو کړای دی، خپل پیغام مو پریخه، خود تلیفون شمیره مو له یادوت لې. اول به پیغامونه سره واورو، پاس لاری و پیغام به زه تاسو ته هغه د تلیفون شمیره ووایم کومه چې د کمپیوټر په صفحه پاتې ده. پیغامونه به اول واورو.
نایو دوست، په نامه ده محمد یعقوب د لشکر کیږي چې ورځ ده غواړم چې د ازادۍ راډیو د لارې پیدا کړم. نام ده محمد مشال. السلام علیکم.
ګران اوریدونکو، که تاسو د دغه محترم اوریدونکو د ورکشوی عزیز پاکرات سره معلومات لرئ نو په دې شمیره ورته تلیفون وکړئ. 00939995031. د تلیفون شمیره ور بیا وایم: 00939995031.
ما ماما دې څنګه ګورنه ما د لومیا سټیږي چې مبارک دی. که ما زه غواړی او یا یان دیوالان قبر یا دې خپل اوري په دغه شمیري دې ما ته زنګ وویل. په شرما د کار دی دې که زه ګورم نیږي د خدای په امان.
که تاسو د دغه ګران ورور د ورکشوی عزیز پاک له معلومات لرئ، په دې شمیره ورته تلیفون وکړئ: 00939 د افغانستان کوډ ده 0 و 3 و 5 4 1 0 و. د تلیفون شمیره به یو ربیا وایم: 00939 و 3 و 5 4 1 0 و.
الو، السلام علیکم. زه پکتیا ولایت د زیاریوف څخه خبرې کوم. زما نوم مجاهد دی. زموږ یو تر زوی زوته خان چې د پنځو میاشتو را په دې خبرې کې شوی که چاته معلومات وي دا نمبر ته دې زنګ ووهئ، او که دا ته خپله دغه ګوري نو کور ته دې راشي ټولې په تشویش کې اچولی. سلام.
که تاسو د دغه ګران ورور د ورک شوي عزیز پاک له معلومات لرئ نو په دې شمېره ورته تلیفون وکړئ: 00939095900002. د تلیفون شمېره به یو ربیا ووایم: 00939 دا د افغانستان کوډ دی 0 9 5 9 0 0 2.
اګزل د بشران د هلمند د ولایت د لشکرګاه د بشران څخه خبرې کوم. زموږ دوه کس زما ورور آیت خان او بل مې د وراره دی د ګلبدن په نامه څخه تقریبا د نور محمد تریکي د رژیم رئیس دی
ګران اوریدونکو، که تاسو د دغه محترم اوریدونکي د ورکشوي عزیز پاک له کوم معلومات لرئ نو په دې شمیره ورته تلیفون وکړئ: 00939095499399. د تلیفون شمیره یې ور بیا وایم: 00939095499399. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 00002043361. یو ورې بیا وایم: 00002043361. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي: 00422211211415. ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو، له ازادي راډیو څخه د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته واګیاست. اوس ور ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته چیرته چې تاسو خپل ورکوښوي عزیزان لټوي، نو قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ. کیدای شي چې په دغو پیغامونو کې د تاسو کوم ورکوښوي عزیز وي، راځي چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
زده کې غوښتو د دریم دوخل نه خبرې کوم. ما یو دیوال د جمعونه بدره کده د درمت ګل محمد نیمې سامیت د بازار څنګه کور دی خدای دې ما خبرې اوري یا د دیوالونه اوري یا د کورور اوري بعد موږ په دغه شماره تماس ونیسي. سر پر وایې او تا تم د پنځه ویشت دوه سوه پنځه اتیا ما یو ورځ راځي چې یو ورځ ښه وځي په نوم یادې جانې ما ته په دغه شماره زنګ ووهد. ما راته نوم څه په دوه ځای دري څلور څېته و دري شپږ څلور.
الو السلام علیکم. زه بدرالدین سلطان محمد لیکلی دوست هغه فریاد رو نه خبره کوم. ما یو ورځ د نوم عادل مبین د ایران ته تللی وو. په ایران کې په ځان باندې نه احسان محمدی ایښی وو. لسکله کېږي چې دی ورک شوی ده. د دې په اړه څوک معلومات لري یا دی زما خبره زما سره د لسپن لسپن ته دغه نمبرو باندې ټلیفون وکړي. صفر درې سوه اوو اته دېرش درې دوه واړې صفر شپږ نوي روم سپر درې سوه اوو اته دېرش درې دوه واړې صفر شپږ نوي. وسلام.
زاهد الرحمن د غزنی ولایت د مقر له ولسوالۍ د چمرانو له کلي د مو یو عزیز ورته چې نن نور الله ده د بدلا کاکا زه ده د بختیار د کلي اوسېدونکی ده. شپږ کاله کېږي چې ورکته دغه که چېرته په دې چا ته معلومات وي خبره دی خپله ار وي موږ ته دې په دې پته باندې دغه اول ده نمبر دی صفر اووه سوه اته سوه یو څلوېښت درې سوه اته څلوېښت. دا چې پوند محمد وزیر دوی تا کوم ځای ته هلمند ولایت ته بشران او پوری وسیدون کین ټول ځوانه پاره چې اکا اوراره دي چې نور محمد سره چې پر جین کی و ایران ته تللی دي تر اوسه د دې د مرګ او ژوند په حاصله مو خبر نه لرو چې یو څا ورور دی آیات او بل نی وراره دی ګلبدان چې آیات محمد وزیر وی دی او ګلبدان د رنجن وی دی او د ګلا ګل ورور چې د دوی په حاصله څه معلومات لري پر سره دې پدغه نمبر اړیکو صفر اوه نه اوه صفر پنځه اته اوه دوه څلور او بل نمبر دې صفر اوه نه پنځه اته څلور نه درې نه نه.
بلې موږ یو څه ورور دې چې پنځه کاله کېږي او ایران ته تللی وو اوس تقریبا نو کاله کېږي چې دغه نه کوم اطلاع نه لرو. سید بادر میږي او ولد سید رحمان ده که څوک په دې ارتباط باندې کوم ادرس ولري په دې شماره کې موږ زنګ وهي صفر نهه اته پنځه څلوېښت پنځه څلوېښت او اووه پنځوس اخره ده.
زموږ یو حالت دی په نامه د محمد دین چې د کاکو کنداري زوی دی د بادغیس ولایت پیلان او د مرغاب د ولسوالي اوسېدونکی د جوخوجي د کلي. دا یو نیم کال کېږي چې نادره کده د کور څخه هر څه که چیرې په دغه معلومات یې ولري دغه محمد نامه چې د کاکو کنداري زوی دی په دغه شمېرې دې موږ ته زنګ ووهي صفر اووه صفر شپږ څلور اووه څلور اته صفر څلور.
محادات میدان ورزش ملت باندې تکلیف له څنګه کړل د دارې د اعلان کول اسیدن کې زموږ ورځ هم د نو ولاد ابو الحسن تقریبا نشوي کولای کېږي چې به درک کړي کله زموږ غړ اوري او یو بل څه د دفعه اعلی معلومات لري د مهربانۍ د هیله په دغه شمره ده ماته زنګ وهي چې تر هواویا درېزر او څلور سوه نه سوه اوته دي شماره د لبیا تکرار او ستر اوهاویا درېزر او څلور سوه نه سوه اوته دي.
السلام علیکم. زه نورګل ولسوالۍ احناغه کېږم. زما یو ماما یې نومې غفران دی او شپږ کاله کېږي چې ورک دی مخکې تلیفون یو د په هغه شماره والی وای خو اعصاب کار پرېښی دی او اعصاب کار نه کوي او موږ بېدن هغه معلومات واړو چې هغه تلیفون شماره بېدن سر نه شي او موږ ته باید په هغې لمبر بیا دوباره زنګ وویل شي. او زه نورګل ولسوالۍ کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ نه خبرې کوم او زما تلیفون شماره ده صفر واوی اته پنځوس څوارلس درې سوه نهه. وسلام.
د غزنی د ولایت مقر د ولسوالۍ شوګان د کلي یم غاز یاد لیکت خبره کوم مو یو کاکا دا چې نظر ښه نظر دوی د دوه کالو یو میاشت کې سیرت سایق او توګه د ورونه دي چې هر چاته معلومات دې شماره د سماعت سي چې سر وسه و درته یا درته شپږ دي.
السلام علیکم. زه مدد خبر کوم زما یو چې د ولایت نومېږي دا دوه کاله مخکې ورک شوی دی که چاته معلومات وي په دې شماره دې مونږ دا چکور وکړي صفر اوس نه نوي صفر دېرش نه سوه درې دېرش. زه یو عجیب لرم نه بسم الله نومېږي دا اته کاله کېږي چې ورک دی سهای نه زموږ غږ دی اوري موږ ته دې زنګ ووي په دا شماره د خپل شماره ورته وایه زما نوم هم دی اسدالله صفر اووه صفر اته څلور اته
محمد محمدی آزادی رادو کا کون کتنا سلام وائم بعد السلام علما عبرور پنامد عبد الواحد کی مشہور پر مجموعہ دے تو ایران کی جو مرحوم علی محمد چسپار کر ایران تتل نہیں دے او دو کال کی دی چې د دف احوال چوکمل مجل لرو یا دای مخبل زغاوری یا د دف احوال بل چوکلری پدیت میری دی ٹیلیفون وکی صفر و داتا ل دوا و صفر ل شپاد زما یو بل ورور دی په ایران کې چې نیاز محمد میری لا د هغه ته ټیلیفون وکی صفر صفر ل اتا ل درې اتا دوا دوا پنځه څلور یو شپاد اتا و سلام.
السلام علیکم. زمانم قاری هزار گل د انګول اختی باندې زمنګ یو مل کلیوال چې نوم یې نیاز محمد او د پلان نوم یې ګل محمد د لټ دوله سورز الله احسان ادره کسوی دا که هر چاته معلومی د مرګ یاد ځون په هغه باندې نو موږ ته دې په دغه شماره باندې رابطه موږ سره وکي صفر صفر نه دوا درې صفر دوا څلور اته یو درې نه ډبل دوا بیا د موبایل شماره وایم صفر صفر نه دوا درې صفر دوا څلور اته یو درې نه ډبل دوا.
زه صدام حسین د هلمند ولایت د ازاجوت ولسوالۍ زه فلحال په چاغي کې په خپلو سبقانو مصروف یم ما د ماماضي کما کم دوه ویشت کاله کېږي چې نادرکه سوه دی د دعف حق له چار یو معلومات لري موږ ته دې په دغه لمبر مو سره اړیکه ټینګه کړي صفر درې سوه څلور دېرش دوه سوه پنځه څلوېښت اته زره دوه سوه اته ویشت.
ما سلامونه دي د راډیو ازادي راډیو اورېدونکو ته وړاندې کوم پس له سلامه محمد نظر نمېږي د کمال اکا زوی دی د چمن دی او په شمال کې د دوه کاله کېږي نادرکه دی زه خبره د قیصاره کوم تورجانې مېږم هر چاته معلومات چې په دغه لمبر د ما سره تماس ونیسي پنځه زره افغانۍ انعام دي. السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده صفر و صفر صفر دوا و څلور درې شپږ یو یو ورې بیا وایم صفر و صفر صفر دوا و څلور درې شپږ یو. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه. د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو د نن ورځې دغه پروګرام هم دومره وو. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه وي خیر بیا هم تاسې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تر بل پروګرام تاسې په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له ونه د مازدیګر تر اووه بجو پورې خپرونې لري.
ازادي رادیو ته لیکونه راوستوي د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمکسره شریک کړي، د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي رادیو لارې له چارواکو سره مطرح کړي. د ازادي رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1421، کندهار 22، هرات 24، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.